Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا لسمه او د می میاشتې یو ډیر شمنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه $12 میلیون لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه مو د وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لاري پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لاري پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټول لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبرپاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم له لارې پاکستان ته تازه میوه صادره شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست له لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپی د داړلو تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سا کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1096 ماشومان لیونیو سپو داړلې دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپی د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر ویل طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه دي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد، ځوانان په فقر او مجبوریت لمخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکو ورسره یو خلو نه دي.
د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه کمزوري شوي، بلکې ورسره بلې پیاوړي کېدې او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل پاسته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالی شورا له غړو سره کتلی.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړي ده.
او روسیه ویلی چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیز ما د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر یا واربیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا به افغانستان ګډوډۍ ته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د زینو نظر خواندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې د چیرې طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل تل نړیواله ټولنه نشټې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لري کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم، ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي، ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغومره افغان ولس د ځان لري کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونوي چارو وزیر وای کله پایله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي. د زیاته کړه عملاً ویني چې سخت دریزي زیاته شوي، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی. د افغانستان خلک، ځوانان خصوصا، د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیر بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و، وایي چې اوس هم کېدای شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي.
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزي پیاوړي او ګواښ پراخ شي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره بیعت کړی دی. طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي، خو د چارو کتونکي د نړیوالو د اندېښنې بې ځایه نه بولي. په همدې موضوع اسمت څاروان د سیاسي چارو لکتونکي نجیب الله آزاد سره مرکه کړي چې په فایل کې هغه وایي
د مسلې ته کده یو څېړونکو له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې کې هیڅ کله نه کمزوري سوي، بلکې ورسره بلې پیاوړي کېده او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل بحث دی. څو جهات لري. لومړی کته وکتل سي کابو یو میاشت وړاندې کله چې د طالبانو د لومړي مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو په کې ډېر پښکارا د طالبانو د حکومت د دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او په افغانستان کې دویم کس شغلی ملا برادر همدارنګه د دې نورو مشرانو ډېر پښکارا وویل چې د دې تر ټولو ستر ویاړ دا وو او دا دی چې د دې د القاعده مشر امریکا په غوښته امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې بایسو چې شلکاره په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویار نه وازه د افغانانو ویار دی، بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویار دی او دا ډیر تاریخي ویار دی. دا د دې خبره نو کله چې یو مسله ویار بلل کیږي، کله چې یو عمل ویار بلل کیږي، نو د ویار سره اړیکې نه پرې کیږي، د ویار پر مخ باندې دروازې نه بندیږي.
دا څه دا احتمال څومره قوی دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي؟ آیا د دوی اړیکې تر دې حد مختتللی دي؟
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي. هغه ځکه چې راپورونه خبر رسول او هم لیدل سول چې د پاکستان مشران، استخباراتي مشران، پوجي مشران، سیاسي مشران کابل ته سفر کوي، د طالبانو د کابینه په جوړش کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل سول. حتی د پاکستان په خاني لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډونه طالبانو ته ورکوي او ډیره داسې معلومات ستاسو په ډیره ادارو کې داسې کسان لیدل سي چې هغه افغانان نه دي. نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده، جنگی ډله ده، بلکې په هغه کې خورا ډېر کدري ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو د کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی.
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستان د باندې حمله وکړي. شي څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي او که فکر کوي چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واقع دي ځان لاړې پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغومانه کار کوي. نو ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه کوي چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دا شي چې طالبان دې اجازه ورنکړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي چې لاړې پیاوړي شي او امادګي ودري ځنه داسې اعمالو ته شغله د نړۍ لپاره غواښوي.
د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5 19.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. دغه بانک ویان پرون ازادي رادیو ته ویل چې هم د دې پریکړې عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د اسلامي بانکداري د عملی کول لپاره اړتیا ده چې له هغو اسلامي هیوادونو سره چې بانکداري اسلامي ده اقتصادي اړیکې پیاوړې او یا د بانکداري په سم ډول پلي شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو ګډ مهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنکړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره وس هڅې روان دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته وړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي، خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبد الله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې په ریکې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړ شوی او اسلامي بانکداري په کې مرواج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغله واحد یار د اسلامي بانکداري په برخه د ترکی هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له فعالانو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو او مدني فعالانو سره کتلې دي. تام ویست پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه پر مهال ورسره کتلې عکسونه هم خپاره کړي. خو له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوې جوړ شوې ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي وسله دوی سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه هم خبرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وستر د لوی جرګې په اړه خبري کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبه په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لوی جرګې په دایره دوه خبري وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه آزادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د سیاست کړه
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام وست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنی کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمیر نورو چې ممکن د هغو شمیر به لږ وو لیوالتیا وشو چې د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون وکړي، او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خدا افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس نه، پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې له ټام وست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړي چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بلل او له هغوی څخه غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، آزادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي څپو خبرونه لري. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د روسي ولسمشر خپل ترک ساري ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکارۍ د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او له دې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې ډیرس غلا نړۍ ته صادروي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقره په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایشودل سویو ماینونو د لری کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي وو چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاینې حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسیدا د هغو بندیزونو له پای ته رسیدو سره وتړل چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشری دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي.
او په یو داسې څارونکو سیستم کې برخه واخلي چې اوکرين، روسیا او ملګری ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکرين ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي او په ځلونی د منځګړیتوب وړاندیزونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو له ازادي رادیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې په کابل ښار کې د ودونو د هوټلونو په خوانی لشور او زوګه ډاک بازار اوس سوړ شوې دی. دا چې عوامل څه کې د لشي وړاندې په خبرونه کې درته تفصيلي راپور لرو، خو اوس ورزو دي ته چې لویدیځو ورسپانو په خپل تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیوزویک مجله د مید د دیرشمه یاد وژل شوی امریکایي سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي تورن جنرال هارولد گرین د لور امیلیا گرین وای نه راخسته د چوي د ورځ د ته خوښینه ورکوي. امریکایان هر کال د می په دیرشمه د میموریال د پورز په نورو هیوادونو کې د خپل وژل شوی سرتیرو یاد ته درنوي کوي او د ورځ په ویار سره لمنځي. د ضرورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعد او پوزیان یو شرکت وړاندیز کړی چې امریکایان باید وکولای شي چې په دې ورځ یو بل ته مبارکي ووایي. خو نیوزویک د امیلیا گرین له قوله لیکي چې نو موري وای د دې ورځ په ویار بلا بل شرکتونه د ته ایمیلونه استوي. خدا زیاتوی چې دا پیغامونه نارام کوي ځکه د دې په وینا د هغه ورځ د چې په جګړه کې د وژل شویو کسانو یاد پکې تازه کیږي. امیلیان نیوزویک ته ویلي میموریال دی د رخصتې ورځ ده او د دوبی له پیل سره هم برابر ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خو دا وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي دي دا د کال تر ټولو بد ورځ ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال دی په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یو تصویر کې په یو لپه کې زعفران ښکاري او ورسره لیکل شوی چې دریو متقاعدو خزینه سرتیرو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانیستی. ورځپاڼه د یوې سرتیرې له قوله لیکي چې وایي د خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښایي د زعفران په بوی هر اشپز بې سده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 3000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی وو، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل د افغانستان او امریکا حکومتونه یې ملاتړ وکړي ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه وو. همداراز د یو بل امریکایي سرتیری ماتیو گریفن له قوله راغلی دی چې وایي د په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د څپلیو د تولید یوې کارخانې ته لتلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول څپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې سرتیری عکسونه هم خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د طالبانو له بیا وکمنی مخکې په کابل کې د ودونو هوټلونه د ډیرېدو په حال کې وو او په دې پرمختللو هوټلونو کې ګڼ شمیر خلکو د خپلو ودونو مراسم نیول. خو د یو شمیر هوټلونو او مالکانو په وینا یې د طالبانو وکمنۍ پر دې برخه هم سیوری غوړولی. پراخ اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا د موسیقي بندول نور مهم لاملونه ګڼل شوي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو لګولو مخه نیولې ده.
د پلازمینې د اوسیدونکو په منځ کې یو مشهور مقوله ده چې وایي واده یو ځل کیږي، هر هیله چې لري باید پکې پوره کړي. د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې خایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په زبو او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدل شوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل شوی چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي راډیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم وو، یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کارول. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و، خو اوس 15 یا 90 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1.5 محفلونه نیول، خو اوس 15 یا 10 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیستل، خو اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوی چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
هوټلدارم په چالش کشیده و محفلدارم.
یو شمېر بهرانیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیامترا اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لک تر لګه خاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځیدلې و. لوی خو به جشنونه په منظمه توګه تر سره کیدل او لبل خو به کورنۍ کولای سول چې د خپل جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو بایس و او کورنۍ لاچاري وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولای شي خپل واده په خاتوګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو پاړی ازادي رادیو ته وویل.
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله شوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل شوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل،
د جمهوریت پر مهال با فزده پوری وجنه کېدل، هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شېبه یې زړه وو اخوستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هیڅ ازادي شتون نه لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام، د هلمند په ولایت کې غنم 1500 کلدار ته ورسېدل. نو علي سر په ګرځي، نه کمانډان په ګرځي، نه شاروال په ګرځي، نه نخنامه معلومه ده. هر چا چار شي پرچون په ور کې په غوړ کې. ما د اسلامي امارات سهیل ده چې د غنم را وګرځي، دا بس په غلا وځي، په ښکارا وځي، موږ نه پوهېږو دا وس ولي. روزانه والا په 1500 روزانه وکي، هغه چې راي یو من غنم نه پکې په 1500 لاس کالدار دي. هیڅوک نو سجدې ته نه خوشي جو. سلام.
محترم د ازادي ژغ راډیو اگرانو کارمندانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرنګ چ تاسو ته معلومه ده، کابل ولایت اړوند چرای کمبر پسمه کې میش مهاجرین د شاروالۍ له طریقه ډیر پتنګ راغلي دي. اته چې دا سیو مجبوری ته د خلک درېدل دي پرزانو باندې تیل توی کې زانو نه وسوځي. نو غواړو چې د غزمژغ مشرتابه یا د وزیرانو کابینه شورا او خلکو ته ورسوي تر څو چې وزارت مهاجرین دغه خلکو لپاره یو مناسب ځای په نظر کې نیولی وي، دوی خپل په خوشحالۍ خپل په رضایت باندې انتقالیږي ورځي، نو کوم مشکل لو خبر نسته. وروره مجهز دغه مزکی او دغه ساحه معنی نه خلکو پر مش باندې تقریبا نو خبرې کړي دي دغه مزکه دي خلکو غصب کړي ده، بس نه دا یو بنه ده چې موږ د لپاره شاروالۍ جوړ کړي ده.
السلام علیکم، احسن الله حسینیان ده هنمن ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ دي د بلې خواسه اوبه نشته، د هنمن کې اوبه بیخي کښتې دي. نارپور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه راله کړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 دوه ویشت یولس څلور ویشت دوه سوه یو.